درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو فرهنګي، کلتوري او ادبي مجله ده، خو مخکې تر هغې د خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس و اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه پورز د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پورز د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبريالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې خبريالانو سره په خبرو کې د عمران خان سرګندونو ته اشاره وکړه. وی پختل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ خغلی غنی ویل دا د عادی ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړې. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. د ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشان واغیز لري، افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي. او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به د هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربی اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي وو سیال لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 105 منډې کړې وې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنځشنبې په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس او قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایی گزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبې په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس او اکثره مرسته کړې ده. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځه اویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنځشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. ویل بل هولوکاست به نه پیښیږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریځ خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریځ خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعاوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده ای راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډېر چې یو طرف جوړوي دا بدون مشر نه وي شبه دا وي چې د دوه طرفو وي
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس ویلي دي چې د دوړو خواو خبري روان دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سہیل شاهین د رواني ونې په پایل کې پاکستانی ډان رسپانې ته ویلي وو هیلمندای چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخانی ښکاری بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له غواخ سره مخ دي بلخ سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي خو چارواکي وایي د غلطه جګړې نامنۍ او طبي غواخونه د دې سبب شوی چې یو شمیر له دې ودانۍ له خطر سره مخ وبلل شي مجیب رحمان حبیب زای پر تفصیلی ریپورت لري ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله ماهروي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبادی د لمنځتلو لا غوښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خند بلل کیږي بلخ سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی لري د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې لامل دغه ولایت کې تاریخي سیمه ده لمنځتلو لا غوښ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونی شي ډېر ژر به زیات شمیر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځلار هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره به مراقبت نیاز داره زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه عامل همه بدبختی ها امن ناامنی است و بی‌کفایتی
د بلخ د اطلاعات و فرهنگ ادارې مرستیال ته محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګڼ شمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ ناامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولادت خانقه د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روزې زوړ جمعه هغه تورستی جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هر ورځ په تیریدو سره د لمنځتو خطر زیاتیږي
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري متاسفانه چې په دې ورسته کې لا طبي تخریب سره مخامخ شوی لکه د مولانا د پلار خانقه همدارنګه د جهانما باغ خلون سالې کې د دقیق برجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي
د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل وایي چې په هغه ورسوالوي کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته د وسلوالو طالبانو د زپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوی د سمنګان ولایتي شورا مرستال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي سروري ازادي رادیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی پلمنو کې شته شنې سیمه د سیمایي زورواکو لخوا ویجاړ شوی او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي د سمنګان دیوالي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالی کال تراس کې دوه مشهور تاریخي آبادی چې د ادګه جمعات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي خو لسګونه نور تاریخي آبادی په کوهستاناتو سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې لهغه ساتنه وکړي ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندی ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او